په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګه ډرامه خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د جیولوژي څیړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه نصب کړي دي. دغه ادارې په خپل ویبپاڼه کې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.17 کړی او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. دغه زلزله چې نن سهار په سیمه ییز وخت څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات ولایت کې د اکتوبر د 8 د مرګونې زلزلې راهیسې پرله پسې زلزلې یا سخت ټکانونه کېږي چې له ویرې له لومړۍ زلزلې څخه ژوندي پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي. په هرات کې وروستیو زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د خوشې کېدو هرکلی وکړ. هغه بیګانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پاڼه لیکلي چې دی د دغه په ځنډ خبر چې بالاخره مرتضی بهبودی خوش شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند دی چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرام شېبې ولري. افغانی ول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوش شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي رادیو ته د نوموړي د خوشې کېدو خبر تایید کړی. د بی پولي خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 240 ورځو وروسته را خوش شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 401 کال د جد په 15 په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیګانه وخت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو د ځواکمن کولو او وږو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو له لارې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د هرات له 15,000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شوو سره د خوړو مرسته کوي خو په بیړني ډول 19 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو زیانمن شوو 100,000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بارشل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسېدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8 د حماس له برید وروسته د غزې ترانګه محاصره کړې او نه پرېږدي چې دې سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسي خوراکي مواد او به درمل او د مواد داخل شي. د سپینې مڼۍ چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو 2 ورځو کې پیل شي. د اوکراین یو جګپوړی چارواکی وایي د دې هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندویي بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلي او زیاته کړه چې د استوګنې پر یو اپارټمان د یو راکټ د لګېدو په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 ډول الوتکې ضدي و توغندې د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تری تم شوي و مړی یې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوایستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګ وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوي او 8 اپارټمنونه یې ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوبو په نړیوال جام کې چې هند کوربه دی پرون چهارشنبه خپل 4مه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 209 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبډلې ونه شو کولی چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبې په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. زینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خوده ده او د پاکستان د حکومت هغه پریکړې غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنه په زور به یې وباسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکي له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې دا مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالي نو ښه ژوند به کولی سي، ځکه خپل وطن ده. په هر حال دا پیغامونه وروسته راځي. اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې له یو ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د رنګرهار اوسیدونکی دی، له پانتون فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لري. دا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي، خلک ورځي، ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 1500 ټوکې کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله تعالی سره مرکه وروسته راځي، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. دا د راډیو د کارکونکو څخه دا هله لرمه چې ورور آزاد نمرات ولادت لارام د ولسوالۍ امه اوس په هغه کې سم نن تن کار کې دا خاطر کار کې نو موږ دا هله لرو چې پر دغه علاقه موږ ته ځای خدای نشته راکښې نه. والسلام.
السلام علیکم. دا د راډیو ته سلامونه وړاندې کوو. بعد السلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. نه تیلي احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وازی خالص والی اوسیدونکی یم. نو وازی خوای وډیر لري او پرته ولسوالی ده، سیاتل پاکستان سرحد سره ده. نو لړلو فورو چارواکم دا وختنه ده چې موږ پیلن تر اوسه پوری مخکې دا شل کاله کې مخابراتي شبکنه لرو، تر اوسه پوری نه ده فعالیت سوی. نو روډ چې کوم توبه سي موږ پرې پوښي. نو لړلو فورو چارواکم دا وختنه ده چې باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډیر لستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي که هر څه وي هیڅ لار نه ولل کیږي سي کومه طریقه یو سي څنګه یو سي. نو مخابراتي شبکو سره ډیر ستونزې دي. نو دا مغختنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعال شي.
سلام علیکم. دا زه درلو قدرمنو کارکونکو او ځونکو ته هله دوه چیرو بوي. دا زه درلو قدرمنو اوریدونکو چون چې زه په سفر کې یم او د وطن ولري مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابت کې وظیفه تر سره کړې ده، د دین علاوه چې زره وتلې ما دغه ډیر لسم څو لسم ځل د چې زما دی په امیل غړي په یو او بل نامه کله کومندنې ته وړي، کله زمګه د کلی سره نږدې ماموریتونه او پوسټو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیتي ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غي نشته دی چې په کوم اساس په کوم اصول وای وای زوروي وای ټکی وای وای بیرته بیا بخنه وغړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه خده پورې موږ زوريګو، تر کومه خده پورې به موږ زورول کیګو چې زما په سر باندې صاحب، زما پامل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار دغه زورول کیږي، زما زوی زورول کیږي، په کوم اساس باندې زورول کیږي؟ دا سر کنته به عمومي افاده چې د لوړپوړي چارواکو چې په افغانستان کې امن امنیت د هیڅ خطر نشته، دا څنګه خطر دی؟
دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د فامیل غړي دغه درلسم زر دی چې دوی وړي وهل ټیکول ورکړي بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطي ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي دا څه کوم اصول او مقررات په افغانستان کې په موږ او تاسو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک زوریږي د فکر د غربت او د لوږی د هر څه نه زوریږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدم. زما غږ تر چرواکو ورسوی په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاوره په سر دي. چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولا که مې په دوه کالو کې یو مرسته ملده دي. دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو موږ سوارسو د حوزي امیر ناریزه نه راته تایید کوي. چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزي خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی، خپلې مزې کوي. او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دي چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته. نو په لحاظ د خدای موږ څه وکړو، چا ته نظرو، چا ته ګیله وکړو.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپا وردګ یم د میدان وردګو ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی، صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي. هغه ته د مزار شریف لارې ورته باندې دي، کندوز لارې ورته باندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته باندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته باندې، آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نه شي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړئ. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخت او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالی چې دی د نورو ولایتونو ته خوشی کوي. ای خاطه چې دی کندوز ته که وګورو په 260 باندې هلته کچالی دی. په داسې حال کې چې په وردګو ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالی، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې ای خاطه کچالی ور خوشی کوي، هغه هلته به څه نه څه کچالی بایې ښکته شي او دلته به څه نه څه لوړی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره موږ خدای سي د بادغس ولایت یو بالا مسد دلته په ایران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی. هغه چې مهاره په ایران باندې په دا درې په ایران باندې موږ زو بیرته رامزیږو، یو پاسپورټ درخواست مو کړی دی، څوک دا درخواست نه قبلوي. نو اوس د 10 نفرو کاریګرو پیسې ماده باندې دي، هغه زموږ ځینې غواړي وروره ګله. او نو دا مسد د نه پاسپورټ رسه دګې نه کېږي، موږ یو په وړي پاسپورټ ضرورت درلوش ته دغه دپاره مو دغسې دا لمبر پیدا کړي. نو دا درخواست مو درلوش ته چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي. نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي، مسد 2-3 میاشتې ټول کاږي. نو دغه درخواست مو درلوش شي، دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په اریبرځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي، او ځنګلونه ډېر سخت ګڼډ شوي دي. نو لیوانو دغه درې نفره چې خوړلي دي یو پټ شهید شوی دی.
السلام علیکم. زه ګلالی حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکون څخه دا هیله ده ورور د پاکستان ظلمونو ته وګورو، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه. د افغانستان خو 100 کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
د ازادي رادیو د اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي رادیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې اوسیږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي. نو دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار و غریب دي یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما ږغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناست یا امریکا ته یا استرالیا ته، دغه افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغسې د بېغورۍ سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصلو وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سه د نورو ځایو سه بند کړي. دلته ټوله خلک ګودامو والایه باندې خرڅوي. ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جین رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزان یې ورکول رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د غونې ده ورته پور کړي لک شپېته زره اویا زره ورته پور کړي. هغه غنم دی په درې سوه په څلور سوه جنا نیسي. هغه د ده کومه بودجه چې هغه غنم چې ده ته رسېدي هغه د ده سه په هغه پورو کې ولاړ شي. بېرته یوه میاشت بعد د ګودام والا سه رانیسي په شپږ سوه په پنځه نیم سوه په دونې رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي چې نه کې ګران خرڅ شي. نو خود په خوده به کالداره ورکېږي او که دغه رقم وي خو نه کالداره ورکېدلی شي نیم ورکولی شي. ولې ګودام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور وي خرڅوي په افغانیو باندې په یو سل اتیا و په دوه سوه اوس دا اوس پنبه دي، پروش کال په درې سوه افغاني و، شش کال په یو سل اتیا و په دونې دي په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دېم کښېږدي، پنبه ورته دېم کښېږدي د افغانیو په برابر باندې چې دغه بس دا شی به په افغانیو په دونې. نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډه کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم میریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت و کابل کې، دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و، دغلته مولوی و، دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویلو مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی. موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتې دي. اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې دېرش پنځه دېرش میلیونه انسانان ژوند کوي، دا درې میلیونه دې نور هم راشي ورته همدوی به هم ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تنده یي تېروبی دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا وستا سه پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسول چارواکو تر غوګونو رسیدلې وي او کوم سپارښتنه مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوګونو رسیدلې وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې له تیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزی او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثر ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید.
رحمان الله تعالی هم د نیوا ولایت اوسیدونکی د حقوقو پونځي ته پارشه یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنیګار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترې نه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې په هغو وړاندې د مکاتبو پوهنتونونه بند شو نو تر هغو لپاره مې یو زمینه برابره کړم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لرې پاتې نه شي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ، بیا مو څنګه وکړه دغه د کتابتون د جوړولو دغه لومړنۍ کیسې راته وکړئ؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غوندې چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي، څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل کړ؟
ما سره دغه فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې، ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره وو. همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلودل، خپل شخصي کتابتون. ما کتابونه سیامز یې نن تر وستلو، هلته د مطالعې برنامه په لاره چوله. یو ورځ لپاره ځان ته ماښام پورې هغه ځایونه پېژندم چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي، د هغه د کې برنامې په لاره چولې.
اول هم څه شمېر کتابونه په کتابتون کې درلودل، دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي، او اوس چې یو نیم کال تیر شوی، ستاسو د کتابونو شمېر څومره تر رسیدلی؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جلد کتابونه، اسلامیات او سیاست او پوهنه، د مدیریت او د ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جلد کتابونه موږ سره وو.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمېر څومره تر رسیدلی؟
اوس مو کتابونو شمېر چې تقریبا 500 جلد تر رسیدلی دی.
ها، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابلل مطالعې ته، دغه سیمه مو سره بدلولې، را بدلولې د کتابتون ځای مو را بدلو، او کنا ځای ما یو ځای فقط ولایتونو نه، یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنیګرار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه، او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم، ځکه ګرځنده کتابتون ورسرو. ځکه پنیګرار کې چې کومه عامه ځایونه وه، پوهنتونونه وه، مکاتب او پارکونه، همداسې پنیګرار کې هم دغه ځایونو کې پرنامې ترسره کړی، او کابل کې هم همداسې. زه غواړم چې دغه پرنامه نورو ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دغه ګرځنده کتابتون ورسرو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان، یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفیده ده؟
او بالکل، په بنډارونو کې چې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامان هم په نورو ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډې اغیز په دغه کړی. او بل هم دغه برنامه کې ځوانانو سببونه راته ګورو برنامه ته ډېر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستئ؟
اوس مخال مونږ پیل کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان ستاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل وہ اول کتا اول برنامه ته هم ته د سې ځوانانو تر راته کم او خو ورته پرې سي پیغام سوالین به خو چې دا برنامه نور زیاتې کو اتمن غنګونه زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دی کوم کسان چې خار ته زی غنو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته وي سي تاسو تر غوړې چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې برته کې دی هم دا څه ده کنه
امو خو دې سی برنامه کله چې مونږ په عامه ورځ باندې کې جمعې پورې مونږ په یو عامه ځای کې کتاب د برنامه په لاره چې دغه نه مونږ سره امکانات نشته چې مونږ ورځ باندې کتاب ورکړو چې کتاب وي سي ځکه مونږ ته دیاري په دې اړوند مضامین کتابونه کوم دي کنه یو کتاب دی نو موږ شو دومره امکانات مونږ سره شته نه لاس کې او بل مونږ سره د سی وسته پرې چې همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات مونږ سره کم دي کتابونه کم دي چې مونږ شاته کتابونه ورکو کوټ کې وي سي
خا او څوک د مینوالم ځوانان خو به خامخا درځي د پوخو مرکزان هم ستاد سي کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا هغه کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی او د نجونو کاچه پکې څنګه ده
او موږ ځوانان او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون تا او د دې تر څنګ نجونو هم دي
خا او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې د هلته څوک آسان وي د کتاب د کتابتون مسولان څوک وي داسې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ست چې خلک پوي کې چې دغه کتابونه دي تاسو د مطالعه لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي دا ست د عامه پوهاوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي
او موږ چې کله په یوزي کې باندې په لاره شو دي مسلط خطورې ما ته دي زه به یو عامه پوسټم کوم به په دغه ځکه چې بنرې نه کوم به په خاوي دي فارم به کې هم هغه ورځ باندې به خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنرې موږ چاپ کوو په هغه ځای کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دیال ته موږ میزونه لرو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورو تر څنګ ځوانان نه کوي
او ځوانان چې درځي د غساسو کتابتون ته تر ډیره له کوم مسایلو سره دوی علاقه مندي کوي په افغانستان کې خو به له شک چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غساسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کوم برخه غواړي چې مطالعه کوي
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ عمر کسان چې راځي د اسلامیتو کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان چې به د ارواپوهنې برخه کې ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه چې جوړ نه دي نو د ارواپوهنې برخه کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستاسو پام وړ یا په ګانشمیر کې کتابونه ستاسو چې ځوانانو ته ورسیږي
نو په دغه کتابونه کې موږ د بیا په سره کتابونه موږ سره د ارواپوهنې برخه دي چې تل نه زیات کتابونه چې موږ سره د ارواپوهنې برخه کې دي ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کړو دې برخه دي او په کتابونه موږ سره د کتابتون کې شته
او پښتو دری کتابونه دي چې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه یوازې پښتو برخې کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جو د پوری دری کتابونه هم دي
ښه او تر اوسه لدغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپایل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرسته در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو سفر کوم چې اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي زرنه کار کوي بیرې څوک کیسه کې نه وي نو سفر موږ ته نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد دی ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
گرانو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د ښې او کاملې روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی. څېړنو ښودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤول او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، ښه او متنوع خواړه هم د ماشومانو په روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې ښه خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
همت اورورا د کلینیک ویلیش نشه ویدا خو سکل دی مرسل ایس ګل ونک دا بچوګه همت اورورا څه شو وی هغه دی وخت دروازې ته تللی په وشه بیچارم دننه دفتر کې کاری فاینل کمپیوټر ته رسوي دا څوک دی وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی بیا څنګه راغلی خدای دې خیر کړي اورورا مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم ډاکټر صاحب دارے ما پخپل وادی وفا وکړه پخپل خوخه می ډاډاله اخیستی البته ما د ماده ماشومان مو والکانو وسایل د نن راوړی
نورور جانا دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم دی ډالې ته څارتیا ده
دا من پخپل خوخه اخیستی دی اله کوم دا ومنه کنه نو زه او زما میرمن به ډیر خفه شو او بل دا چې کستا سو د کټنځای مجهز او خوي خلکو ته ګټه رسیږي
دا خبره خو سیده مګم
په بخنه سره مګم مګم نه لري پویږي چې پس دا حادثه نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شو بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي هم ولسته خدمت عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی دا خو ډېره وړه تحفه ده زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم زموږ د ولایت په سطحه بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونې ته ضرورت لرم
څومره ښه کاشکې تاسو غوندې زړه سواندي خلک نورم ډېر شي زه هر وخت ستاسو خدمت کې یم دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب په دې شرط چې پکې صداقت وي
رښتیا وایې ښه نو یو وارې په بخنې سره دې وسایلو ته وګورئ دا دی ډېر لږ شی مې اخیستی دي
وای دا دومره وسایل وګوره دا ویلچیر وګوره چپرکټ وګوره بستری وګوره د فشار آله دا دومره نور وسایل په خدای بېخیا ایرانه پاتې شوم ته ولې دومره ښه سړی ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي وروره ما وبخه
نه نه ډاکټر صاحب داسې فکر مه کوئ هغه شپه مې چېرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دې د مرګ له خولې نه را وګرځوله د دې خبرې په معنا پوهېږي که د ماشومانو مور مې نه یي زه هېڅ هم نه یم زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم لا مې کمه درکړې پوهېږي چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله خپل مسلکی ژوند ته ترقی ورکړه څو خپلو هیلو ته ورسیږي تاسو زموږ په ټول ولایت کې یو با استعداد او لایق نرس یاستئ تاسو له ډېرو خلکو نه حتی که دروغ ونه وایم د ښو ښو کسانو نه په مسلک کې لایقه یاستئ او د تاسو صفت مې هر چیرې اورېدلی دی نو بیا ولې ترقی ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډېر نور کسان به ترقي وکړي مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړئ یقین لرم چې ډېر زیات به مخکې لاړ شم
وروره که خفه کېږي نه نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم او زه به ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته زه په وړاندې مسؤوله یم دوی ما ته ځای راکړی او راباندې اعتبار یې کړی دی زه څنګه بیا د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسې وروره
فرزانه جانې ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو سم پوه شوم لویان وایي چې غل نه یې له پاچا نه مه ډارېږه زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس نور هیڅ هدف نه لرم
تاسو د خدای ژوندۍ لري، نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم. او په زمن کې دا وسایل به همدلته په امانتي توګه ایښي وي تر څو خبره ښکاره شي. دعا کوم چې مانه خفه نه شي.
هیڅکله نه خفه کیږم. هر ډول چې تاسو ته لازم ښکاري هماغسې وکړي.
د خوشحال خیلو کلی ښه او مهربانه ولسا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
تر کومه ځایه چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمت وکړي او مصروف اوسي، دا کار کولای شي. او کومه چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکړي او مخکې لاړ شي. په همدې خاطر خدای تعالی په موږ رحم کړی او یو هوښیار او ښه ولس را کړی چې په هر ښه کار کې موږ ته لاس را کوي.
بالکل همداسې ده.
په تیرو څو ورځو کې موږ او تاسو له خپل کلي نه پلاستیکونه او کثافات راټول کړل. شاید ځینې فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته وه چې موږ له کلي نه ټول کړل. باید ووایم چې دا کار موږ د دې په خاطر وکړ چې مخکې د دې نه پلاستیکونه او ګندګي د موږ کلی مردار کړي. باید یو نمایش په رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته را وګرځوو چې دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړ. او پلاستیکونه زموږ چاپیریال او موږ ته ډیر زیانونه لري. دا کوم جبري حشر نه و. هر کس خوښه درلوده چې پکې ګډون کوي او کنه. زه د خوشحال خیلو د کلي د مالک په صفت له دې کار نه مې مقصد دا و چې خلکو ته ووایو چې پاکي ښه شی دی. باقي خبرې به مولوي صاحب تاسو ته ووایي. دا تاسو او دا مولوي صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
درنو مشرانو او رونو، تاسو ټولو ته خر اغلاس وایم. هر کله راشه خدای مراولا.
خوشاله اوسه مولوي صاحب.
باید تاسو ته ووایم کومې خبرې چې ما پورې اړه لري هغه تاسو ته در رسوم. او هغه دا دی چې له ژمنې سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکوو چې ډېر پلاستیکونه یې راټول کړي دي. دا کار ځکه کوو څو خلک تشویق شي. دا شمس چیرته دی؟ شمسه بچیا دلته راشه. آفرین. ښه شمسه، څنګه دې وشو کولې دومره پلاستیکونه ټول کې؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه پوهېدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندوو چې ښه کلک راشي. او نور به د دوکانونو له شاوخوا نه راټول کړل. دوکانونو کې ډېر پلاستیکونه خرڅېږي او زاړه پلاستیکونه د دوکانو شاته اچوي.
درانو مشرانو او ورونو، زما په نظر د شمجان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډېر څه پراته وو. بله خبره دا چې شمس په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شوی و. اوس دا دی په خپله راوتی څو له خپل کلي کور نه کثافات پاکي. خدای دې لوی سړی کړي.
آمین.
زه ورسره دې ټولو ځایو کې وګرځېدم. راته وویل چې امید لالا ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلي دي. ما مو وویلې دا خو د ویډیو اخیستو دپاره ښه مطلب دی او دا کار مې وکړ. البته خیالي موږ سره و.
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده، غواړم دا قانون باید عملي کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې، بوجۍ، د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلي ته راوړي. که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي، نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي، نه دا چې هر ځای کې زړه وي هلته یې واچوي.
نامه خدای ډیر فعاله دی. د زیږیدو په وخت کې وزن ډیر ښه و. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ څو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی. پوه شوم چې د جمعې په ورځې د اویلۍ په چمن کې له ګلانو او کبلونه خوند اخلي. ریښتیا وایې، د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرم او بس. خویندې وروڼه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي. ریښتیا وایې، ته یوه فداکاره او با مسؤلیته خور یې. مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، دا څه وایې. له زیږونه وروسته چې ورته کوم واکسینونه کېږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نورم د مشورې لپاره تللې یم. د کم خونې وقایوي دوا یې هم راکړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کار تر سره دی او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او ولولم.
چای دې واخله چې سړېږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپلو خوړو ته ډېر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږی وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنۍ ډېر متوجه وي. ټول ښه ښه خوراکونه ما ته راکوي.
بختوره ښځه یې. بچی داری مور ته زموږ په وطن کې اکثره کورنۍ پام نه نیسي. اصلا په دې خبر نه دی چې د یوې مور یا امیندوارې ښځې خوراک باید څه وي. په همدې خاطر د مور او ماشوم مرګ زموږ په وطن کې ډېر دی.
ښه نو د خدای شکر دی چې له ښې کورنۍ سره مې مخه ده. زه ډېره خوشبخته یم، کور کې خوشحاله یم. خدای سنگین هم یوه مناسبه دنده لري. بس نو څه چې مو په نصیب کې وي.
ریحان جان مو تیار کړ؟
او پلار جانې، خپلې نوې جامې چې بابا جانې ورته راوړي اغوستې دي. وګوره څومره ښایسته ماشوم ترې جوړ شوی دی. ماشاءالله، خدای دې له بدو سترګو وساتي.
اوهو، نام خدای دې ویل نظر نشي زوی جانا. حالا ورته شپېلې نه دود کوي. حالا نو
لوګی به ورته وکړو. اوس دا ماشوم پوسه چې مېلمانه ورته په تمه دي، زه اشقلاس پېلنو سره درلیږم.
ریحان جان، مو څه که لامو نه دی تیار کړی؟
ولې نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکړئ چې موږ هم درشو، عکسونه به ورسره واخلو.
سمه ده مور جانې، راځئ راځئ، اوس به ښه خوند وکړي. والا
ښه نو، راځئ چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه هم په تمه دي، هغوی هم ویني. راشئ نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګین لاله زما عکسونه ورسره واخلي. زه به مې وراره په غېږ کې ونیسم. سم ودرېږئ.
سمه ده خور کوي، هله واخله نو.
دادی وخنده، نزدې ودرېږئ. دادی واخیسته. سنګین لاله واخله نو، زما ورشو، زما عکس واخله.
زه ودرېږه هله نو. آفرین، لږ وخنده. ها دغسې، آفرین، وخنده لږه، دېخوا راشه. ښه نو، همدومره عکسونه مو بس دي. اوس نو ریحان جان راکړئ چې مېلمنو ته یې وروړم.
څومره وارخطا یې، پرېږده چې کاکا جان یا ترور جان مې واخلي.
نه نه، سنګین دې واخلي چې پلار یې دی.
مور او پلار دواړه ورسره مل شئ، درځئ مخکې شئ.
نو بیا سپېلنی څنګه کېږي؟
مور مې د سپېلنی تیار کړي، زه وړم. خیر دی.
سمه ده لور جانې،
لږ لرې شئ، سپېلنی مې راوړل.
مبارک.
دوستانو خر اغلی، قدمونه مو د سر په سترګو ول را تک سره مو مخ ډیر خوشاله کړو. موږ هم د تاسو د ملمستیا او هر کلی د پاره یو فقیرانه ډوډۍ تیار کړی ده چې هماغه وطنۍ رسم په ځای شي او یو څو ساعته مجلس وکړو، لکه د یوې کورنۍ په شانتي د زړه خواله وکړو. خو بیا هم کاشکې دې مجلس کې ملک صاحب اصغر خان هم وای، نو زه به ډیر خوشاله شوی وم.
مولوی صاحب، ملک صاحب، دا د زمونږ خیریه بنسټ هم په خپل ژمنې وفا وکړه او د تا د جوړولو کار یې پیل کړ. کور یې ودان.
هو، کور یې ودان. اوسا
زه شکر دی، تر دې وروسته به زمونږ ستاسو کلی د پاک او صحي اوبو خاوند شي. دا مشکل هم حل شو. له خیر سره باید له خوشحاله کانه مننه وکړو چې موږ ته خپل ټول کور راکړ چې فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو.
بالکل ښه وای سنگینه، چې غوټې پسې وهې په لاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته، که څوک وغواړي چې یو کار وکړي او ورپسې شي هغه خامخا ترسره کیږي. الحمدلله زموږ او ستاسو کلیوال یوازې خبرې نه بلکې عمل کوي، ځکه مو کارونه ښه مخکې ځي. سنگین جان، مونږ ته او ستاسو له خیریه بنسټ نه مننه کوو چې زموږ لاس نیوای وکړه او د پاکو اوبو څاره ته جوړوي.
بلکل همداسې ده ملک صاحب، لکه څنګه مو چې له ډاکټرانو اورېدلي د ناپاکو اوبو له څښاک نه ډېرې ناروغۍ پیدا کېږي. په تېره په ماشومانو کې د دې څا په جوړېدو سره به انشاء الله د څښاک پاکې او سوتره اوبه ولرو.
انشاء الله. مولوی صاحب ته ښه وایې، دا څا زموږ د فرهنګي مرکز لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې دلته به ماشومان، ځوانان او مشران راځي، ناسته پاسته به کوي. نو چې پاکې او صحي اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي.
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو، ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو. راځئ چې بسم الله ووایو او کار یې پیل کړو.
بسم الله. ښه سنګین جانه، بسم الله کوي او ماشین چالان کوي.
انجینر صاحب پایلې کله خیره سره. مولوی صاحب د بسم الله په ویلو سره دا تڼۍ کې کاږه.
یا الله ته پکې خیر او برکت واچوي. بسم الله.
واہ واہ فرزانی لوری، خیر اوسې. دا دې څومره خوشبویا چای دم کړای دی؟
درود شه ملک صاحب. هو ډیر خوشبویا چای دی.
ښه ښه فرزانی لوری، و دې نو ویل چې د څه شي پاک لري را سره خبرې کولې؟ خیرات خو به وي.
ژوندی اوسې ملک صاحب. اسې خو زه خپلم درتللی شوم، خو زما مقصد دا و چې راشه او دا ځای وګوري او خپل نظر را سره شریک کړي چې نور څه کولی شم.
د ښو کارونو په لیدو زه ډېر خوشحالیږم. کور ودانۍ درته وایم لورې، ستا د معاینه خانې په جوړېدو سره نه یوازې زموږ بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډېر کم شوي دي.
تاسو دې الله روغ لري.
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلي او غوږ غوږ دي؟ خیرات خو به وي، څه وایي؟
ستا خبرو ته غوږ یو.
رښتیا چې داسې ده نو بیا سمه ده لورې. پلوشه لورې، فرزانه سره په کار کول خو انشاءالله خوشحاله یې کنه؟
هو ډیره خوشحاله یم. هم کار کوو او هم له یو بل نه زده کړه کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې خپل ولس ته خدمت کوو. نو فرزانه ماشاءالله ډیره قابله نرسه ده، هر څه ته ډیر فکر کوي.
مننه پلوشه، ته خپله ښه ځکه زما صفت کوي. زموږ د استاسو مقصد خپل ولس ته خدمت دی. ملک صاحب غواړم چې یوه خبره درته وکم.
ولې نه، زه خو هم دې ته راغلی یم کنه.
ملک صاحب زه خو ستاسو له مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم. څو موده مخکې یو کس خپله امیدواره میرمن راوسته. کله چې بچی وزیږیدو نو هغه سړی ډیر خوشحاله و. بیا ټینګار کوو چې زموږ له معاینه خانې سره مرسته کوي.
ښه ښه، دا خو د افتخار ځای دی چې له لرې او نږدې سیمو نه ناروغان دلته راځي او درملنه یې کیږي. کور مو ودان اوسه.
ملک صاحب خبره مې د هغه سړی کوله، ویلې چې تجار دی. بیا یې دغه وسایل چې دلته ایښودل شوي دي زموږ معاینه خانې ته د سوغات په ډول راوړل. د ډېرو پیسو وسایل دي ملک صاحب. ما ورته وویل چې زه د خپلو مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی.
ښه ښه، دا خو دې ورته ښه ویلي دي. ښه نو اوس ستا فیصله څه ده؟
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم، ځکه په خپل سر داسې کار نشم کولی.
فرزانی لورې، زه له هغې کیسې نه خبر شوی یم. په اصل کې دا کس زه پیژنم. خدای مال او دایره یې ډېره ورکړې ده. ورسره ډېر سخي او خیرخوا انسان هم دی. زما مشوره به تا ته دا وي چې یو ورځ به یې راوغواړو او د کلي له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې هکله به ورسره مفصلې خبرې وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
که داسې وشي نو ډېره ښه ده.
سمه ده لورې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه، نورې ماته پرېږده. زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او ورسره خبرې کوم.
جان زما ریحان جانا، ولې ژاړې؟ زما خوږه غلې شاله نه چا ما دې خفه کیږي.
وا ملالی، راغلی څه ته وی او کوي څه؟ اصله خبره دې لکه چې هېره شوه.
اوهی رښتیا وایه، ولرې چې مورجانې ته مې غږ کړم. مورجانې مورجانې چیرته یې؟
څه وایې ملالی؟ مرغانچی ناګۍ راخلم. څه وایې
مورې؟ د خیاطۍ ماشین مې پکار دی، یو شی پې ګنډم. اجازه دې ده چې واخلم؟
لږ صبر وکړه لورې، چې ماشین دروند دی ته نشې وړلی. زه درته دروړم.
سمه ده مورې. ګوړلی هاته وچه میوه واخله، چای به هم راوړي.
زه دغه مڼه اخلم، چای مې زړه ته نه کېږي.
سمه ده، هغه دې ماشین یې راوړ.
لرې شه چې ژوبله دې نه کړم. څومره دروند دی دا ماشین، دلته به کېنم. خو پام کوئ چې ځان ژوبل نه کوي. وانجونو
سمه ده. وی پازاب شوې مور جانې؟
پازاب نه شوم، پام کوئ چې ځان ژوبل نه کوي. چې نه دی مولوی عز الرحمن ځواب ویلی شم او نه دی پلار. ګلالۍ په مولوی صاحب ډېره ګرانه ده، نازولې لورې ده.
سمه ده.
دا څه شی ګنډی وانجونو؟
اوس درته نه وایم مورې، کله مچو ګنډل بیا بیا په خپلو سترګو وینې.
وی دې اوسنۍ زمانې ماشومانې دي، هر څه یې زده دي. ښه سمه ده، زر خپل کار وکړي. ښه نو زه ځم چې کار لرم. وریندارې ته دې وطنۍ هګۍ راټولو.
سمه ده مورې.
ماشین را وړاندې کنو.
ښه سمه ده، تا صاحب چې ستنه کې تار واچوم دا غسی تارې مم رنګ نه دی.
خیر دی، سکالی خو پې نه ګنډی، د سودا خلطه ده نو.
ګوله لیلا سې خیاطۍ کې ګرځي؟
نه خیاطۍ نشم کولی، خو قیچي مې زده ده. نازکو ته مې ډېر ښکلي قیچي کړي.
ښه سمه ده، راځه ته دغه بیاتي که زه مچله وګورم.
ښه سمه ده، ته دا ټوټه او بیاتي راکړه.
ها واخله.
پرښتیا دا کڅوړې ملالۍ او ګلالۍ ګنډلې دي؟
ملک صاحب، لکه چې یقین دې نه راځي، هغوی نامې خدای ښه استعداد لري. په تېره ملالۍ ماشاءالله ډېره هوښیاره او قابله جنۍ ده.
مولوي صاحب، خبره خو دې سمه ده، مګم د خیاطۍ ماشین څنګه زده کړی؟ خیاطۍ د غټانو کار دی، د هر چا د وس خبره نه ده.
هو، ملالۍ او ګلالۍ نامخورا تکړه نجونې دي. ته وګوره څومره ښکلې او ښې کڅوړې ګنډلې دي. دې کڅوړو نه هر وخت ګټه اخیستل کېږي. پلاستیکي خو یو بار مصرف دي او زیان هم لري.
څنار ګوره ته بلا وهلی، تا نه ماشومان هم تکړه دي. وګوره ملالۍ او ګلالۍ څومره ښې ښې درختو کڅوړې ګنډلې دي. وایم کور دې لغلې ډک شه. آشوخه، هر سړی پیدا دی خپل خپل کال لره. که نه زه ژرنده کړی یم، درزی خو نه
یاره. درخت دا کڅوړې خو زما ډېرې خوښې شوې. زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم، او له دې پلاستیکي کڅوړو نه به هم بېغمه شم.
دا دی کڅوړو خو لواره اخیستونکي پیدا کړل. وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه.
وایم بالکل بېشکه.
اوسنی ماشومان ډېر هوښیار او لایق دي، هرې خبرې ته فکر کوي، په هر څه یې سرونه خلاص دي.
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې مېرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي، نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکړم. چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو، هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو، او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي.
هو ولا، څومره ښه خبره دې وکړه. آفرین دې پتاي. که داسې وشي غوړي لا غوړ.
ریختیا وای، ښه نظر دې دی.
زه خو خپل کوښښ کوم، وګورم چې څه کېږي.
بیخي ښه کار کوي، خیاطۍ ښه کس دی، دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره.
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. غواړم چې قرار قرار د کلي مېرمنې دې کارونو ته وهڅوي.
هو، هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې تشویق شي.
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی، د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده، خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم.
هو، درس او سبق خو لومړیتوب ده. د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي.
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه. هو، مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد، اتفاق او دیو بل په منلو سره رامنځته کیږي. سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپله ټولنه خپل کور وګڼي. په داسې ټولنه کې خلق یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري. نو راشئ چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یوه غوره مشترکه ټولنه جوړ کړو. په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دی اجازه وی او دو خبر می در سره کولی.
چه خبر را نوروز خانه؟ وکه خبر دی وکه.
ملک صاحب، که یو دی خیر کار وکی.
وای نوروز خانه، چه زما پا بس پورا دی؟ ولی نه.
ملک صاحب، تو ما مشرا و سمینگی رایی رازا دی دی عاشق و چنارگل دوی تر من سولا وکه چه بیرت سره پخلاشی و بال لری.
عاشق چوک ده، چنارگل چوک ده.
دی خوشال خیلو ده کلی دی.
چه؟ دا کله چیرته ده؟
بلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یو ډرامه خپرېږي. نوروز رو رماغه ډرامه درته یادې.
یار نوروز خان له خندا دی مرګ دا خو ډراما ده ډراما زوره وره
ها نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې
هو ولې نه خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم بیا به ورشو
منم علاقه زلری شمر در خوره اولا که را نوخلی
خو چه خبرمو شور دای ومرو
چنارگل که که تا دا ملالی تو گوره منه را نغستی دا نیره که
ملالی ولی دیل شمس نمان آخیستی دا
چنارگل ماما شمس دیر مر در خوره لک دی زکه خود تل مریض وی کلا نوالی و بس که کلا نوالو زایونو که لوبی که وی اوز زده مردار منا خوری تا دی منی تو گوره
وی دا خو پر اختیا چه دیره ناولی دا شمسا ملالای خوایی دا منا خو دا خوادلو ندا
چنارگل کاکا دکیلی طول ماشومان انداسی منی خوری یواز بس خونیم
اوهو دکیلی ماشومان با چوک پوکی یو او دو خو ندی کپو نشی طول با ناروغشی
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی
واوا چه خب خب خبره دی وکڑا ریختیا چی وخیاره ملاله که ده هیلو رنگ دراما واری ندروختیا پاکلا با پا دیرو خبرو پوشی
دا راڈیوی دراما زمانگ لرادیو او پا طول افغانستان که لگنو راڈیو گانو چه خواب رای
ده هیلو رنگ د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلون کې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
واشو قبیات خبره ده چې ټول دی غاړه ته اچولی او ډنګه یې دلشه څه دارې چې نن ډېر یو ضروري لال کو د څه اعلان د هیلو وړانګې د ډرامې ښه ښه وایا څه وایې و خلکو تاسو څه وایو د هیلو وړانګې ډرامه مه هېروئ خامخا یې واورئ نارینه ښځینه ماشومان ټول یې واورئ کور دې ودان چنارګله ته مې ډېر ښه ملګری
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ